سلامونه، احمد شی بریم د ساجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوو ورځو کې د افغانستان په جنوب سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژي وزارت نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل د لندې په درویشتم او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب په سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هریرود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په خوړنو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډیره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمېنه اشقآباد کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړه. ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. اردوغان دا هم وویل چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او هڅه کوي د انرژۍ، سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخه شي کړي. د ایران د بلوچستان سنی وسلوالې ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوچو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره یې نوی ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په یو ویډیوي بیان کې چې د لندې پر 19مه په ټولنیزو شبکو کې خپور شو، یو نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسي مقاومت چپه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیش العدل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف برلین ته روان دی څو هلته له ولسمشر ولودمیر زلینسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې یو جګپوړي چارواکي د جرمني خبري اژانس تایید کړه چې دوشنبه به ویتکوف برلین ته سفر وکړي، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني سر اعظم فریدریخ میرس د دوشنبه په ورځ له زلنسکي او د اروپایي ټولنې د مشي او د ناټو د عمومي منشي په ګډون له ځینو اروپایي مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې د بریتانیا سر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بنګلاديش له 19 کلونو کم عمره لوبډلې یو سل اویا منډې کړې دي او دوه لوبغاړې له لاسه ورکړې دي. دا آسیایي اتل ولی په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ او د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ په ټاکلو 500 رنو کې د وو لوبغاړو په زیان سره 203 اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای شوي دي.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د خوانځي او کلنۍ ازموینې پای ته ورسېدې او تازه د ښوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپل ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چی خوونکی په ژمی کې څه کوي، څه ډول بوختیاوي ورته په نظر کې نیول شوی، پر تدریس سربېره د خوونکو د ژوند نور رنگونه څه دي؟ په افغانستان کې تل د خوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي، خدا چې ژمی د خوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د خوونکو د ژوند رنگونه څه ډول دي؟ په همدې اړه نن په خبرونه کې در سره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای سي چاړي کوي سي خو مخکې تر دې درته د خپل خبرونه دوه درانه میلمانه معرفي کوم. موږ سره په کابل کې یو هون کې وفي الله عبد میلمدي او د غراز په کابل کې یو بل خون کې خاغله نادیا مومندیار. تر اوسه میرمن مومندیار خبرونه ته نه دا یو ځای شوی ورسته به خبرونه سره راشي. استاد عابد وصل دی له استډیو سره. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د خونکی پر رنگ لمونږ سره د ژوند پر رنگ مونږ سره نظر شریک کړئ د استډیو د تماس شمیره درته اعلانو. ما کولای سي چې اړیکه ونیسي او مونږ سره د خونکو د ژوند په اړه خبرې وکړي. د استډیو سره د تماس شمیره د 00422012 راځي چې ښاغلی عابد سره خپلې خبرې پیل کړو. عابد صاحب ستړي مشئ، نن سبا ژمنۍ رخصتۍ پیل شولې او ښوونکي زده کوونکي به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې ځي، اما د ښوونکي د ژوند په اړه کلک زره تمرکز وکړو. معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کېږي په افغانستان کې نور سره تر څنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کیږي. څه دی د ښوونکي ژوند په افغانستان کې؟ څه ډول دی له اقتصادي پلوه، له ټولنیز پلوه، او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیاوې څه شی دي؟
السلام علیکم ورحمت الله. جناب لودین صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او نړیوالو سلامونه او درنښت په دې لاره چې ټول جوړ وروغوي. دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، استادان افغان استادان بخصوص هغه استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او د تدریس چارې په مخ وي زیات مشکلات لري. واقعا استاد په ټول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معارف وده کړې ده، نو استاد ته چندان توجه نه ده شوې. استاد ژوند د ستونزو سره مخ دی. تر ټولو اهمه ستونزه د استاد اقتصادي مشکلات دي. استادان ته په مکتبو کې چې تدریس کوي دوی ته په کافي اندازه حق و زحمه نه ورکول کېږي، او دا حق و زحمه کومه حق و زحمه چې دوی ته ورکول کېږي دا د دوی د امرار معیشت لپاره کافي نه ده. دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی. نو څنګه کېدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري؟ څنګه او کوتي کورنۍ کې مشکلات ولري، اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري، نو کوم آرامش چې دای لري نو هغه نشي کولی چې دی خپل ژوند سرته ورسوي.
بله، او ښوونکی چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی، ځکه همدغه ښوونکی دی چې د ټولنې کدرونه روزي. د ټولنې ډاکټر، انجینیر، عالم، پروفیسور، دا ټول همدغه د ښوونکي په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي. یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د ښوونکي مقام ډیر لوړ دی. څه فکر کوئ ولې د کلونو په اوږدو کې له تیرو لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې ښوونکي راځي او تدریس کوي، یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاوخوا ته د ښوونکو شمیر رسیده، اوس شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نسته. څه لامل دی چې په دغو لسیزو کې د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کار نه دی شوی او ښوونکي لا هم نیمه ورځ تدریس کوي، نو نیمه ورځ بدای په دوکانداری کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بزګرۍ کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بڼوالۍ کې تیروي، او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځینو دای به تدریس ته ډیر آماده نه وي ځکه د سره به د پرون ورځې ستړیا ملګري. یعنی ښوونکی نشي کولای چې سل په سله په هغه خپل تدریس باندې تمرکز وکړي، ځکه د ژوند چارې، د ژوند هغه ستونزې، ناخوالې دای نه پرېږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي، دای په خپل تدریس تمرکز وکړي. دای مجبور دی چې ځان ته یو بل بوختیا هم پیدا کړي که غواړي چې ژوند یې او څه عادي مختلاړ شي له مالی پلوه. څه فکر کوئ ولې د ښوونکي له ژوند سره یو ځای سړي ته د کړاوونو، د ستونزو او نورو خنډونو تصویر مخته راځي؟
بالکل همداسې لکه څنګه چې تاسو وویل، نو استادان د ټول تاریخ کې اول خوب نظامونه چې راغلي استاد ته خاص توجه نه ده شوې معارف ته. نو موږ تاسو که چیرې مترقي هېوادو ته نظر واچوو په هغه کې هغه ډېر ترقي کړی ده، ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معارف ته ډېره توجه کړې. اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نده شوی. او بل لامل داره چه استادان و مسلکی روزه نمه دیدلی مگو تاس پا سیم منطقه که و پا بخص پا طول حواد که استاد صحیح کار نده و تشوه استاد بانه کار نده شوه و جوان ایتامین خاطر مانده دولت چندان توجه نده و تکره نانده لامل نده چه استاد نشکوله صحیح تدریس و که او صحیح علکان و سرخواری و زحمت و بست.
خا او عابد صاحب دا صحیح ده چې ستونزې ډېرې دي د ژمي په اوږدو کې د ښوونکي ژوند په افغانستان کې څنګه دی ځکه اوس دغه د ژمنۍ رخصتۍ پیلې کې ممکن ستاسو هم ژمنۍ رخصتۍ پیل شي په ځینو ښوونځیو کې البته ژمنۍ رخصتۍ یو څه متفاوتې وي خصوصا په مرکزونو کې د ښارونو په مرکزونو کې هلته ښوونکي د ژمي په مخه کولی شي چې مثلا په خصوصی کورسونو کې تدریس وکي او هغه خپل ګټه وټه وکي او خپل ژوند مختبوزي اما په ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې بیا د ژمي په مخه باندې خون کې رخصت وي په کور وي څنګه هغه ماشونه په ژمي کې هم رسیږي او که رسیږي هغه اندازه کنه کمای پکې راځي د ژمي په دې درې میاشتو کې د خون کو بوختیاوي اومدات سی په افغانستان کې
دقیقا جمعی که خو استادان در میشه رخصت یا استادان چی جمعی که رخصت این وی در خواست مصرفیت نشده واسه کار ده و چی دولت خانه معارف وزارت می استادان ده پاره ده ظرفیت الوروالی بخاطر منی بعضی سیمی ناره نجور کری وی سو استادان چم دوشی وی را که کال تلکم که خوانیست کال بخاطر منده ناغه شان نشته او استادان او بل خو په لرې پرتو سیمو کې و افغانستان کې خو ژمی د یخ دی په دغو یخو کې استادان ته خاص کار نمی دست استاد کور وینه هماغه کوم ماش چې مخکې ورته وضع شوی دی هماغه ماش ورته رسیږي اما په وخت نه رسیږي ورته یعنی یوه نیمه میاشت وروسته دی او مربوطه میاشت ماش ورته ویل کیږي نو مشکلات استادان لري په دې برخه کې
او په وړ کېم دغه سي چې ماشونه زندګي او د خپل ژوند یو رنګ راته وای کله چې ماش زکه موږ خپل دغه کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې کماش ته یو ورځ دوه ورځې هم زندګي نو هغه ژوند ورسره متاثر کیږي زکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلې دي خصوصا په افغانستان کې مثلا له دکاندار نیولې تر نانوای پورې مثلا تر کلیواله پورې ټول تاسو سره هغه د ماش په اساس چلان کوي کله د دکان سودا هم راوړي ورته وایي چې مثلا سودا راک په پور باندې خو په دغه تاریخ می ماش راځي یا کله نن وایي ډوډۍ راوړي یا که مثلا کومه بل چاره کوي کوم بل څه پیری او کله د ماش زندګي بیا نو په کلی او کور کې درته ژوند سختي کې ځکه پور وړي بلتا پور غواړي هغه قرضدار به درنه دکاندار به درنه پور غواړي او تاسو سره به ماش نه پیسې بنئ کوم وخت تاسو راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثر شوی لدینه چې ماش یا تنخوا زندیدلی وي البته دا فرق کوي هغه خونکي چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي په کابل کې تدریس کوي لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډیر دغه ترخه تجربه نه ویلیدلی اما هغه خونکي چې په اروزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لري پرتی ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي شاید هغه له دغه ترخو تجربه سره مخ شوی وي کله چې کورنۍ ولري ماشومان ولري او ماش زندګي ژوند څنګه ورسره مختزي آیا دا تجربه تاسو هم کوم وخت کتلې چې ماشونه مو د میاشتو په مخه یا الګ تر لګ دیونه یو په مخه زندیدلی وي
او بالکل د څه کاند سه د دلته شوې دي چې موږ ماش زندیدلای دی ماش په وخت نه در رسیدل موږ د کاندار نه د کورې کرایې والا نه موږ بخنه وشته تا وقت ویلی نیچی موگا دیم ماش که ماش بودن لی دولو تاس مطلق صبرو که دا شیوی دی وقتی هر وقت کی کلا کلا
که او سه فکر که وی خون که والی مهم دی والی بعد ده خون که ده جوان ملاتر وشی والی بعد ده خون که ده جوان خوالی تپا موشی زکر پنور هیوادونی که تاسو مخ که ادوانه وکره مثلا که پا اروپا کی و گرو پا بریتانیا کی و گرو د خون کی ماش دی و انجینر له ماش سره د خون کی ماش دی و ډاکټر له ماش سره د خون کی ماش مثلا د کمپیوټر ساينس دی و فار دی و فارغ له ماش سره ډیر تفاوت نه لري حتی په زینو مواردو کې بعض معتبر خونځي چې دي، بعض معتبر نور تعلیمی بنسټونه چې دي، کته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمی ادارو کې د ښوونکو دنده ولري، ماشت ممکن تر ډاکټر او انجینر هم خوي. البته ډیر سټانډرډ نه دی، فرق کوي، تفاوت کوي. اما په افغانستان کې بیا که وګوري تفاوتونه ډیر موجود دي ماش په برخه کې، خصوصا په تیر جمهوریت کې. البته اوس ماته ډیر دغه دی ماشونو درک نه لګي، مثلا یو انجینر یو جای کار کوي یو لک افغانۍ ماش اخلي، اما ښوونکی لس زره، چې تقریبا لس برابره د ماش کموالی دی د ښوونکي. څه فکر کوي، ولې د ښوونکي ملاتړ مهم دی، ولې د ښوونکي اقتصادي ژوند مهم دی؟ که چیرته یو ښوونکي ښه اقتصادي ژوند ولري، ګټې څه دي د ټولنې لپاره؟ او که اوس غوندې یا د تیرو لسیزو غوندې ښوونکي له ناخوالو ډک ژوند ولري، زیانونه څه دي؟
دقیقا استاد لودین صاحب، زیانونه خو ډېر لري. کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي، نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي. نو کله چې دی سند کې شاګردانو مخکې تخته کې دري، نو هغه نشي کولای چې موضوع سمه رایه کشي، ځکه فکري تمرکز نه لري سم. نو دې خاطره دولت باید ورته ډېر توجه وکړي، بخصوص هغه معارف وزارت او د استاد ژوند ته، چې استاد ژوند ښه وي، آرام وي، نو هغه وکولای شي سبا راشي سند کې شاگردان ده پسه یا سامه تو گرغه موضوع رایه که استاد دید مهم ده بطوله نکه که چه ده مگه فکر بکن کم کدرون و کم انجینران، کم تکره دکتران و اقتصاددانان و هم برنگه به نورو برخو کشه خلق روزل شوی دلی دلی دیم و در طول نیده تشای و مربی موجوده، حتما یولار خوده چه ها استاد دیم و استاد دید مهم ده چه استاد نوی اطوله نه د بدمرغۍ سمخ ده، ټولنه د بربادۍ سمخ ده، نو استاد ته باید ډېره توجه وشي.
بله، او په افغانستان کې کله اکثر الله هم تم شو، د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی که نه؟ د ټولو دولتي مامورانو معاشونه همداسې دي لکه د ښوونکي معاش، او که داسې وي چې د ټولو دولتي مامورانو معاش یو شی وي، له ښوونکو سره ډیر خاص تفاوت نه وي، بیا به فکر نه کوي چې د ښوونکي له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کمه سي؟ مثلا یو شاګرد دی په ښوونځي کې، یا یو زده کوونکی دی ښوونځي کې، د کانکور ازموینه مخته لري، شاید دای به ډیر تکړه وي، دای به د تدریس ډیر ښه وړتیا ولري، اما دای به د ښوونکي ژوند چې ګوري وای به نو چې زه که چېرته ښوونکی سم زما به هم دغسې اقتصادي ژوند وي. څه فکر کوي، دغه مسله څومره ځوانان زړه توري کوي له دې نه چې دوی ښوونکي شي، څومره زده کوونکي زړه توري کوي؟ اما که چېرته د ښوونکي معاش ښه وي، امتیازات ښه وي، په ټولنه کې ورسره په درانه سترګه ورته وکتل سي، نو شاید د مسلکي ښوونکو شمیر هم زیات شي. هر زده کوونکی چې په ښوونځي کې ښځه لیږي، هغه به غواړي که هر شاګرد نه غواړي، لږ تر لږه یوه لویه برخه به دوی غواړي چې دوی غواړي ښوونکي سي، ځکه په تدریس کې هم دنیوي ګټه ده هم اخروي. نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ذهن باندې منفي اغېز کوي چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا، د دولت لخوا سم له هرکلی سره، له ملاتړ سره نه مخ کیږي؟
فکر نام داسې ده لدین صاحب، لکه تاسو چې وویلې، نو که چیرې دولت توجه ونه کړي او معاش یو څه زیات نه شي، نو هر څوک به همدا نه غواړي چې وروستیو کې، یعنې چې دا یې څنګه فارغېږي یو پانځي نه، نو دا یې به نه غواړي چې استاذي وکړي. نو استاذ ته باید قدر په سترګه وکتل شي. افغانستان کې متاسفانه استاذ ته چندان توجه نه کوي، نو همدغه علت دی چې خلک ټولنه پاس پاتې ده. کله چې موږ تاسو استادانو کله چې خپل معاش نه ځورېږي چې معاش مې کم دی، هغوی صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو سره. نو هماغه وي چې موږ دولسم سیم شاګردان دولسمه فارېږي، په چندان شی باندې نه پوهېږي او ضعیف وي، په هغه کې کانکور کې پاتې وي. بالاخره که چېرې استاد ته ای توجه وشي، په استاد کار وشي، استاد په ظرفیت کار وشي، دولت ورته توجه ولري، نو هماغه شاګردان هم انشاءالله وظیفه ایرا کوي.
بله، کور ودان عابد صاحب، سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو، د ژوند یادونه کوو، په خو اور سره په جمهوریت نظام کې د نړیوالو مسول خوانه ډیره مرسته کیدله. مثلا یو وخت زما یاد دی چې یونیسف د خونکو لپاره ډیر په زړه پورې پروګرامونه درلودل، ډیر ښه بوختونکي پروګرامونه درلودل، روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه به وو په ورځو ورځو په اونیو، مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا له ولایتونو نه هم ورته خونکي راتلل. هغه سیمینارونه داسې وو چې هم روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحی بڼه خونکو ته درلوده. مثلا یو خونکی به وو په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته به راوغوښتل شو. یو خونکی به وو په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته به راوغوښتل شو. مثلا د اصل بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله. انې هغه د لارې مصارف ورکول، هم به دلته مثلا درې یا څلور شپې چې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای په نظر کې نیوه، یو څه د لارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. دا سی ویل کیږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکا شوی، کمزوري شوی. که څه هم د خونکو په توګه به تاسو ته سخت وي چې دا غسرک کولاږي، ځکه دا خود معرف وزارت مربوط کیږي. اما فقط غواړم پوښتم چې د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د خونکو لژوند، او دوی څومره کولای شي چې د خونکو ژوند بدل کړي؟
نو مرستات یو ټولنه په خصوص ته تاسو یاد غوښنه وکړه. یو څه فون د سنور خیریه مسو ټولنه چې افغانستان د هر کشور سره کومه کنه کې کار وکړي. دې کومک ډېر مهم دی، دې ضرورت دی. نو لکه تاسو مخکې یاد غوښنه وکړه چې بعضی استادان کابل ته دي، یا مودي نظام وخت کې راتلل کابل کې دي. استادان ان د پاره دولت یا مؤسسو دا څنګه واخښ کې به کار کول او مسوبه دې ته کار سمینارونه نیول انداز شو. نو وای به چې سمینار ورته ونیو، د سمینار پام روزنی زو د استادانو په ظرفیت دې تاثیر کول او تر څنګ به استادان تر کو زمان ور کول چې دا غو استادان دې اقتصادي برخه کې مرسته وو سره کېدل، او دا به استادان په دې خو کېدل او استادان ما تقدیر درل.
او اوس داسې څرک نه لګیږي تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوي له څو کلونو راهیسه، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ شوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ شوی وي، تاسو هڅه سټایل شوی، تاسو کارونه سټایل شوی؟ صحیح ده چې خوانځي به دا کار کوي، ځکه د خوانځي خودغه کار د خپل خون کې و نازوي په یو ډول، اما نړیوال موسسه، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هر کلای، د دوی په اصطلاح ناز خون کوته، دا هم ډیر مهم دی. تاسو خپل داسه شاهدان په کابل کې
تر اوسه پورې کوم ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی؟ ته په درې څلور کلو ترڅ چې موږ دې ساده خو نه کوم طرف نه تخبیر شي، او یا دې کوم ځانیس پروګرام راته نیول شوی دا ستنه دي شوی تر اوسه.
او څومره مهم دی فکر کوي که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول خونکي دغه دوه دوریم، لکه د معارف کارکونکي چې وخت یادې دل، فکر کوم چې لویه برخه هم د خونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی، او څومره د خونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي، او دا څومره مهم دی؟ فکر نه کوم چې دا یو لوی تشه ده په افغانستان کې. مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو دیالته یا ساسي هڅې دیالته استایل شوی وي، یا تاسو هغه زحمتونه، تاسو هغه زیان زیار چې ګالی دغه قدردانی شوی وي، فکر نه کوي دا یو لوی تشه ده؟ رواني په لور اکثر لګه د خونکو چې ژوند کې له اقتصادي کړهونو هم ډک وی، ژوند کې مثلا له مالی ستونزو هم ډک وی، اما کله چې دای استایل کیږي، کله چې د تیو ستایندیک ورکول کیږي، یو ډیر بل وړه ډالۍ ورکول کیږي، ممکن له رواني په لور د ژوند باندې مثبت اغیز وکړي، او د تلا انرژي ورکړي چې هغه خپل چاره د تدریس سره لدی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي، جاری وساتي.
دقیق سلام بس دا کونټاکټ دې چیرې دی؟ و ټول نه دی وی یو نه هاد خانه چې کونټاکټ کیږي، هغه خو کان په دیوان استاد شاله کیږي، په دیوان تر کله استاد تقدیر شي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ استاد دې مخه احساس کوي، او استاد دې تشویقي تر څو په خپل وظیفه پسته یې او منظمه توګه ساتور سي. دا خو ډیره ښه چاره ده او ډیر ښه کار دی چې استاد تقدیر شي او استاد ونازول شي.
بله عابد صاحب، یو بل موضوع هم تاسو سره راپورته کوم. زموږ بل میلمنه له بده مرغه چې خبرونه سره نه ده روخ شوی، ورسته به موږ بیا یو بل مرکه چې د دې پروګرام نوړاندې ثبت شوی هغه خبره کو. تاسو ډیر وخت نه نیسو، شاید داسې 15 دقیقې لاس ته نور تاسو سره موږ خبرې وکړو، بیا ورځو د بحث بل برخه ته. په افغانستان کې د خوندزیو او مدرسو ترمنځ یو ډول واټن لیدل کیږي، سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمي مرکزونه دي، اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د خون کې قدر سته، اما د مدرسې یا د دارالعلوم د خون کې قدر نشته. په ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده، مثلا د خونځي خون کې قدر نشته، اما د دارالعلوم یا د مدرسې د خون کې قدر شته. دغه توپیر څومره جواد دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی؟ خصوصا نن سبا چې د طالبانو حکومت دی، مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي دی نظر نورو پخوانیو حکومتونو ته، دغه مسله څومره د پام وړ ده؟ آیا هیڅ کړی مو ده چې د یو دارالعلوم ښوونکي سره ښه چلند وسی، د هغوی ډیر ناز واخیستل سي، د هغوی ډیر قدردانی وشي، نظر دې ته چې یو خونکې دی په یو بل لیسه کې په خونځي کې تدریس کوي؟ ځکه په خو ما دا سې اوریدلی وو، البته راپور نه مدرلودل، چې په ځینو ولایتونو کې د خونکو ماش نه رسیدلی، اما د دارالعلوم ماش فکر کوم د معرف له بل ادارې نه به ورزی، شاید له عین ادارې یا له عین کوټ نه به یې ماش نه ورزی، له عین بودیجې نه به ماش نه ورزی. د دارالعلوم د خونکو ماش ور رسیدلی وو، اما د خون د خونځیو د خونکو ماش نه رسیده. دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سرګ باندې وکتل شي؟ کاغه عالم دی، کاغه مولا دی، کاغه د دارالعلوم خونکې دی، کاغه پانتون خونکې دی، کاغه چیرته د خونځي خونکې دی، د دې ټولو ترمنځ توپیر ونه شي او ټول ته په یو سرګ او په درانه سرګ وکتل شي؟
بېلکل دقیقا تاسو ویلې، دا متاسفانه دا فرق موجود دی. ځینې ځای کې موږ هم محسوس کړی دی اوس وخت کې د مدرسې او د مکتب عصري علومو او دیني علومو ترمنځ داسې یو رقم نایلان شوې جګړه وانې داسې دا یعنې د مدرسې یو شاګرد یا متعلم د عصري مکتب متعلم ته داسې چندان اعتنا نه لري، یو بل ته داسې په خار نه ګوري. نو دغه شته دی، دغه توپیر موږ احساس کړی دی او محسوسوي یې نه. او بل دغه تاسو چې ویلی چې مکتب کې د استادانو د دیني علومو برخې استادانو ماشونه په وخت رسېدي، دقیقا دا کار هم شوی دی او کېږي، اما د استاد ماش بیا استادانی دا خبرې شته دی.
بله، او د معرف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي، د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کېږي، د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل سوی د افغانستان په ټولنه کې. همدا اوس چې ما ته خبرې کوو، ته د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي او یو کس مثلا د پانتون استاد وي، ته په ښوونځي کې تدریس کوي، هغه په پانتون کې تدریس کوي، شاید ستا چاره، ستا کار، ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیره وي، ځکه ته مثلا تر ډیره لا تر اسکلن وخته زده کوونکو سره د سارو کار دی، چې د هغوی تدریس، د هغوی کنټرول، د هغوی نظم او انضباط درنه چاره ده. نظر دې ته چې کته مثلا لا تر اسکلن پورته کسانو ته تدریس وکي، ځکه تر اسکلن نه پورته چې دی هغوی یو څه په ژوند کې منظم وي، یو څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه خوي، له فکری په لوه هم په خښوي وي، کته تدریس کې په هانتون کې او کته تدریس کې خوانځي کې، شاید خوانځي تدریس یو څه لنجمن وي، یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالی امتیاز کې له بده مرغه شي تضاد لیدل کیږي. څه فکر کوئ د دې تضاد لامل څه دی او دا تضاد څومره اړین دی چې له منځه یوړل شي؟ د پانتون سیده دا ډیره ښه خبر ده چې د پانتون استاد ته ښه معاشوار کول سي، ښه قدرې وشي، اما د خوانځي استاد ته هم باید لکتر لګه ک ډیر ماش نه ورکول کیږي، نو د پانتون استاد سره خو باید مساوي ماش ورکول سي.
حقیقتا هم داسته لکه تاسو چې ویلې د مکتب استاد او د پوهنتون استاد خو ډېر فرق لري. پوهنتون کې هغه چې کوم محصلین دي او زده کوونکي درس وایي، نو هغه یې د سن په لحاظ او د عقل په لحاظ او د انضباط په لحاظ ډېر فرق لري. واقعیا په مکتبو کې تدریس کول سخت دي، استاد یې کار استاد ډېر خسته کېږي. نو متاسفانه دا فرق په ماش کې شته دی، نو هیله ده چې دغه پکې ته توجه وشي او د مکتب د استاد ماشم یو څه جکشي تسو پورې استادم مکتب کې ډېر خسته کېږي او ډېره خواري غواړي. د اتلس کلن کارته ماشومو هم تدریس کول واقعا لاجبان کار دی.
او عابد صاحب، تر اوسه په ښوونځي کې ستاسو رتبه جګه سوې که نه؟ د ښوونکي رتبې نشته، خصوصا د ښوونځیو د ښوونکي د استادانو رتبې شته، علمي رتبې جګېږي، بیا نو په یو ډول مالي ګټه هم ورته لري، معنوي ګټه هم ورته لري. دغه د ښوونځي د ښوونکو د رتبو په برخه کې کوم کار شوی د معرف د وزارت له خوا نه؟ که نه په ښوونځیو کې علمي رتبې نشته او ټول ښوونکي که هغه مثلا ماستری رتبه لري، که هغه مثلا لیسانس وي، که هغه دولسم ټولګي یا دارالعلوم نه یا دارالمعلمین نه فارغ وي، د ټولو یو ډول حقوق دي؟
د خیر مود ماشو کې خو څه فرق شته دی؟ د بل د رتبو خبره چې تاسو وکړه، رتبې هم مغري فرق لري. په خو جمهوري نظام کې استاد به کله چې نوی استخدام دلو شپږم بس کې وو، شپږم بیا به یو کال وروسته به ارزیابي راتلله، بیا به دوی یو قدم اوچتولو او بالاخره به په معاش کې مسه تغیر راتللو، دوه سوه درې سوه داسې. بیا نو وروسته هغسې قدم د جګولو، یعنی داسې قدم به یوه ته تللو، دوه ته به تر هسې کته تلل، هغه د قدم بس دې تغیر او تبدیل کېدو. نو په ماش کې څه خاص بدلون نه راتللو، خو یو څه امتیاز یې ورته کولو، د زر روپۍ چې هغه استاد لپاره هېڅ شی، یو کال دوه کال درې کالو کې زر روپۍ ماش کې تفاوت چندان اغېز نه کولی دی په اقتصادي وضع.
او اوس د ښوونکي بست هماغه شپږم بس دی که ارتقا کوي بیا د کلونو په تېرېدو؟
استکا کوي کله ترې دو بیا څه دریم بس ته چلو شي، دریم بس په حساب باندې چې یو پنځه کاله تدریس وکړي دریم بس ته لیا راشي. او د یو نورو ستړیا سي موافق رتبه ده، بیا نظر په سین څه چې څه پنځه پنځه شپېته ته ورسي تفاوت څه کوي استاد؟
بله، یعنی ښوونکی به پنځه ویشت کاله تدریس کوي، فکر وکړو که یو کس پنځه ویشت کلنۍ کې تدریس شروع کړي نو پنځوس کلن کېږي، بچه دای به دریم بس ته راځي، یعنی یو څه به معاش ښه کېږي. په هر حال خبرې مو په زړه پورې دي او د دې وړ دی چې ډېرې واورېدل شي. موږ هڅه کوو چې دا خپل بحثونه د ښوونکو په ژوند باندې نور هم متمرکز کړو. راځئ مخکې چې تاسو سره خبرې ورسو، پای ته ورسو دا بحث، لږ لږ زر راټول کړو. څه کول په کار دي؟ خپل لاندې سپارښتنې کې وایي، د ښوونکي د ژوند د ښه کولو لپاره، د ښوونکي د اقتصاد د ښه کولو لپاره، د دې لپاره چې ښوونکي کله په سبا ورځ باندې ځي ښوونځي ته ټولګي ته په ښه ذهن سره، په ښه انرژي سره، په مثبته انرژي سره دای ښوونځي ته ننوځي، د دې لپاره باید یو څه کارونه وشي. دولت هم یو څه کورنۍ دندې باید په غاړه واخلي، ټولنه هم یو څه کورنۍ دندې په غاړه واخلي، او نړیواله ټولنه او موسسې هم. د یو ښوونکي له نظره ستاسو تجربه څه ده؟ څه وسي تر څو د افغانستان په ټولنه کې د ښوونکو ژوند ښه سي او د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو سره بې له شکه چې د هیواد ژوند هم ښه کېږي، د هیواد راتلونکي هم ښه کېږي؟ ځکه ښه ښوونکی، انرژي لرونکی ښوونکی به تکړه او انرژي لرونکی زده کوونکی هم روزي. اما له بده مرغه که چېرته ښوونکی انرژي ونه لري، ښوونکی تحرک ونه لري، نو په تدریس کې به هم تحرک او انرژي موجود نه وي. سپارښتنې او لاندې خبرې به مصیبې په پای کې.
نو که څنګه جناب لودین صاحب تاسو چې ویل کله چې استاد ته پنځه قاعده نشي او استاد اقتصادي ستونزې په نظر کې ونه نیول شي، نو استاد به څنګه وکولای شي چې یو استاد چې قرضدار وي د دوکان نه د نانوایۍ نه او همدارنګه کور د کرایه مصرف او د اولاد او د روغتیا او د جامو او د لباسېدو وړتیا ونه لري او هغه پوره نه شي کولای، نو استاد به څنګه وکولای شي سبا پریشانه ذهن او مات سیم کې هو دري یو شاو نه دا موضوع صحیح کار داده چې استاد جون ته ډېر توجه وشي، مخصوص د مالی برخې ته یې باید توجه وشي او څه په دغه اړه باندې کار وشي. هغه ترڅو استاد وکولی شي خپل تدریس په ښه توګه سر ته ورسوي، دولت باید خاص توجه ورته وشي او په فرق یا توپیر ورته قایل نه اوسي. یعنې ټول ته په یوه سترګه وکتلی څه معاشي مامور ته ورکول کېږي، کوم تقدیر چې مامور نه کېږي باید استاد هم تقدیر شي او استاد وکولی شي ترڅو پورې راتلونکی نسل ښه ورځي او ښه په مخ ولاړ شي وطن هېواد.
کور ودان ډیره ډیره مننه ښاغلی وفي الله عابد په کابل کې د ښوونځي استاد، ستاسو له ګډون او له حضور نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري له بده مرغه چې موږ بل میلمنه په کابل کې یو استاد نادیا محمدیار خبرونه سره وصل نشوه د تخنیکی ستونزې له کبله، خو دلته زموږ همکار اسمت ساروان له دغه خبرونه وړاندې لیو لیکوال عبدالهادي مجرو سره خبرې کړي. هغه هم تقریبا خون کی ته ورته داند پر مخ بیا یجبار کوي دا چې دغه د ژوند رنگونه وه چې څنګه دي. هغه به له اسمت ساروان سره د عبدالهادي مجرو په دې تفصیلي مرکه کې وو.
لومړی دا وایس چې ولیمو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبو سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یو د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په دغه بحث کتی، نو ماته ډیر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب نه ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو آثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړې وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړې وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړل، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورسپانو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه رس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کاکمیش تی هغه چلی زه وښ بړم هغه ته ورکم هغه انلاین په انټرنیټ کې خبره یې مقاله خو چاپ سوی نه دي البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ماش بړ چاپ سوی دي
نور مې اراده لري چې دي علامه حبیبی نور کتابونه هم وژباړي
ما خو په مجموع کې دغه سي پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبی ټول دری آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دی په دری باندې زه دا ټول وژباړم البته که ژوند در سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي نو زه د ټول ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونظم د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې وژباړل شوي هم دي
ځینې آثار ژباړل شوي دي د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد د ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی موږ هم ژباړلی دی نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد د ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علوم اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا انلاین په انټرنیټ کې خپور کو نو کچېری د چاپ د اراده سود کېدلای شي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول شي دا بیرته ماته لسیز مرته طرفه او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې انلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای شي خپور کو
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي اوس خو د انټرنیټ دنیا ده فیسبوک شته ویب سایټونه شته له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي تاسو اوس د دې یو اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول یو بل چا هم شاید لګولی وي
د سې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي یو اعلان سي په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وي او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولي دل چې انټرنیټ ساو ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 کې شپاړسم فکر کوم دغه سیمې فیسبوک وپیژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلې وو د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایټونه دي اوس لپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اړکلي سره مخامخ شوي
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې د هغه یو تاریخ افغانستان د راسری ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم دا سې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومه چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړي، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې شمالل دي څوک چې وشي وشباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم در ته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلي دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو ولیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راځموږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کله د ملګرو سره وایم د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکره لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کرا واخونو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې و اصطلاح کاری جو ای گاڈ گفٹڈ. نو علامه حبیبی گاڈ گفٹڈ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ پارس کې. کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ، د تاریخ افغانستان، د امپراتوري تاریخ کسم په علامه حبیبی سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل، چاپ م کړل، د سره ژوند ملګری نه کړی، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه ده سپاتو. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې څو فیصره آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-20% آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک اسه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 80% وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسو ژوند ته، چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم، په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلې دی، تر ډیره می زده کړی غیر رسمي د پلار سره کړی دي، د مثلا د ریجبه عربي ژبه د می د پلار سره لوسی دي، پلار می عالم او مذهبي دینی عالم او هغه می د پلار سره لوسی دي، انګلیسي او اردو د غجب نو په مکتب کې ویل دي. غزنی ته خو هر وخت زو کلی ته زو وطن ته زو، ډیر لیدلې ته البته د غټوالي وروسته زو راځو د هر وخت زو، د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلی ته کندهار ته زو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو، زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایسه، انسان په ژوند کې لاجبو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ورپه یادوي نو خوشحالوونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې شي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب یې چاپ شوی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدي چاپي شکل کتاب، پښتو او د غزنی لوی کانده وړه مجله وه دا چې چاپ سو. زه په هغه دکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدې، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرې خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نه سو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، ما موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی. دا مې بالکل داسې یو حالت وو، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دي، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بې حده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری د چاپ سوی دي، نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتم کاتو اوشتم تاریخ د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخل به تاسې لیدلی دي، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغسې پر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسو چې ورلم هېڅ شی نه. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې څه وخت به مې نسي هېره.
ورته منه ویل شي نو چې کتاب نو چاپ ولې تاسې وربللې؟
خبرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل، داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوه میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب دپاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی، دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستې، نو هغه زما په واک کې چاپ او چارې ټول شانې زما په لاس کې.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري، زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کره ژمنه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوې. نو د دې 2013 یا د طبقات نظري وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، د خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپوي د علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو نو کار به پر کوو، لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي هغه یاد کوي، کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپله اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر حد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادر زبان دری. دغه نمونه خو مې زین ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل سوي دي، ناچاپه دي او چاپ سوي چې دي: د افغانستان تاریخ، د رسري ګورګانیان هند، طبقات ناصري، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ. دا چاپ سوي دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتابه لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره مزوي پر کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به خلاص به کی پوره به کی، نو به ته ځان سره یاداشت کی. هغه کتابچه یې زلرم، د هغه کتابچه مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پات دی، او یو د پټ خزانه تعلیقات ما څخه پات او هغه استاد روحیال ژباړلی او چاپ کړی دی. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم سته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
ازادي رادیو د ازادي ل میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبي په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو ویني؟
د علامه حبیبي په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته، ملت ته د یو متوالي، د یو والي، د کرکې او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هر ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټول ژبو د افغانستان محدود، ټول ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکی او بلنه ورکی چې تاسو د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کړئ، یو د بل ملیت خپل کړئ، یو د بل زغم ولرئ. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او د ژبني کرکې او داشان له منځه یوسي. د علامه حبیبي آثار دغسې یو لنډ پیغام، که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي ملت ته.
ډیره مننه مجروح صاحب.
مننه خدای پاک.
دا اوس موږ مېلمه عبدالهادي مجروح.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio